द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه دا روان دي او نن د نه ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د ماسخوتن نه په کابل کې اتنمي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نو شروان کلندر
او زه نصر کاکړ
یو ځل بیا مو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د چین صدر شی جین پینګ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ویلي چین به افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول ملاتړ کوي. ښاغلی شی زیاته کړي د قبایلي سیمو ترقی لپاره به مرستې کوي.
د چین صدر وویل چې پاکستان یو ښه ملګری، ښه ګاونډي او ښه ورور دی.
او د چین لخوا شپږ سلویخ بلیونه ډالره به په کومه صوبه او کوم پراجیکټ لګول کیږي د پښتنې د ډیرو سیاسي مشرانو اندېښنې راپارولي. د تحریک انصاف شاه محمود قریشی وایي
کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں لون کتنا ہے. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی.
او د مصر یو عدالت د مذهبي سیاسي ډلې اخوان المسلمین مشر او پخواني صدر محمد مرسي ته د شلو کلونو د قید سزا اورولې ده. عدالت ښاغلی مرسي په 2012 کې د احتجاج کوونکو په وژنه کې پړ ګرځولې دي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ده.
د چین صدر د اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلي دي غواړي چې دا اړیکې او ملګرتیا لا نور هم ټینګ کړي. په اسلام آباد کې د سرمایه کاری د یو 50 لوز نامو د اصلي کورسته ژی جین پینګ نن د سه شنبه پر ورځ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دي او پاکستان د چین د غربي سرحدونو د امنیت او ثبات لپاره د مشکلاتو برسېره ډیر زیات کار کړی دی. د د پوینا د اقتصادي لوی لارې جوړونه د دوه اړخیزې پرمختیا پلان دی او دا چې چین په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا هیله مند او په دې باب هر ممکن اقدام کوي. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلمان ته خپله وینا کې وویل اسلام آباد او بیجینګ به د ترګري د ختمولو لپاره په شریکه جنگ کوي. چین له ډېره وخته راهیسې د اندېښنې څرګندوي چې د هغه غربي سنګیانګ سیمه کې اسلامي وسلوال د ګډوډۍ لپاره د پاکستان خاوره کاروي. چینی صدر د پاکستان د قبایلي سیمه د پرمختیا او بیا ودانۍ لپاره هم د مرستو اعلان وکړ.
په پاکستان کې د چین لخوا د ممکنه شپږ سلویښت بلیونه ډالرو په لګښت د یو شمېر د ترقۍ د کارونو او په خاصه توګه د کاشغر نه ګوادر پورې د سړک غځولو پلان په پښتونخوا او بلوچستان کې اندېښنې راپارولې دي. د دغو دواړو صوبو سیاسي مشران د مسلم لیگ په مرکزي حکومت ټکونه کوي چې ګنې د لویې لارې پلان یې د پنجاب صوبې د ګټې لپاره بدل کړي. دوی د حکومت په نیت دا هم شک کوي چې د چینی سرمایې په اړه روڼ عکس وجود نه لري.
ایران په یمن کې د سملاسي دزبندیز ژغ کړی چیرې چې شی حوسی اغانو سیمې نیولې او د سعودي عربستان په مشرقي ائتلاف هوایی بمبارونه کوي. ایرانی صدر حسن روحانی د سه شنبه پر ورځ ویلي د جګړې بندولو وړاندیز د افریقانو ترمنځ خبرې اترې او پراخ بنسټه حکومت جوړول د یمن د ستونزو د حل لار ده. هلته نن د سه شنبه پر ورځ هم سرشار صنعت نږدې د ائتلاف لخوا بمبارونه سوي. دغه سیمه ایران پلوی اغانو تیر کال په سپتمبر کې نیولې وه.
د مصر پخوانی صدر محمد مرسی ته په کال 2012 کې د مظاهرچیانو د وژنې په جرم کې د شلو کالو بند سزا اورول شوې. محمد مرسی او د سره د اخوان المسلمین 12 نور غړو عدالت ته دا منلې ده چې مظاهرچیان یې یرولي او تشدد یې پرې کړی خو د دوی د وژنې تور یې نه دی منلې.
عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د رمادي ښار په اطرافو کې د جګړې په مهال د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه ځینې سیمې بیرته اخیستې دي.
او د اټلی چارواکو په بهیرې روم کې د غرق شوی کشتی د عملی د بچوي دوه غړو د نیولو امر جاری کړی دی. په دوی تور د چاغه کشتی سره کار کو چې په غیر قانوني توګه د جنگځپلي هیواد لیبیا نه اروپایي هیواد ته خلک وړل.
راپورټونه وایي د بډو او رشوتونو له تورونو وروسته د جنوبي کوریا وزیر اعظم لی وان کو ویلي هغه به له خپل منصب څخه استعفا ورکوي. وزیر اعظم لی باندې تور دی چې هغه له یو کاروباري څخه غیر قانونه پیسې اخیستي وي.
د سومالی سر خار مقدیشو کې یو مصروفه هوټل نه بهر موټر بمی 14 کې لکتر لګه 15 تنان وجل شوې دي. د پیخې فوري ذمہواری خو کمیډل نه د منلې خو سومالیا کې د اکثره تشدد پیخو ذمہواری تندروا اسلامي ډله الشباب اخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدن کو تاسو باندې سف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس په دې خبرونه کې وخت شوې ده بل ډیو پروګرام د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته رسیدلې دی پروګرام بنور هغه په وړاندې بوزي په خیر علي ورته وي په خیر علي
ډیر مننه خوشاله اوسې نو شران قرندر او نصیر کاکر صاحب ګران اوریدن کو زماله خو هم ډیر سلامونه احترامونه او څنګه چې تاسو ته پته ده په نننې ورځ باندې موږ د پښتنو په اصل نسل چې کومه لړۍ موږ روانه کړې ده د خبرونو هغه بنن هم هغه شانتي په مخه بوزو خو نن به پکې زمونږ د دوو ملمنو سره چې تاسو دغې د اواز نه دغې د خبرونو واقف شئ یو صد الله جان برق صاحب دی چې هغه یو کتاب لیکلی د پښتنو اصل نسل او په اردو کې ترجمه شوی دی پښتون اور نسلیات هندوکش دا ډیر قوي کتاب دی زبیا بیا تاسو ته وایم چې کسوک لیک لوست کولای شي دا کتاب ضرور ولولای او چې کسوک نشي کولای مثال دسه هم کولای شي چې سوک کولای شي د اغی سره ناشته او اغینه پکې پښتني او اغی د سره هم د معلومات شریکوي د صد الله جان بر صاحب راته ډیره د خوشاله خبره هم کړې و چې سپوختنو ور سره رابطه کړې ده او هغه دې ته تیار دي چې د دغه کتاب اوس په انګریزي ژبه کې ژباړه وشي نو کچره دغه کتاب انګریزي ژبه ته واوړې دنو د نورم د غټي او ډیره غټوره خبره به چې د پښتنو په اړه باندې نور بهرنی دنیا ته هم معلومات ورسیږي زمونږ وړمبنې میلما صد الله جان برق صاحب ملګری شوی دی برق صاحب تاسو ته په خیر راغلی بیم برق صاحب زما غږ درځي برق صاحب
نه
ها ستاسو آواز مو ترالو په خیر راغلی السلام ټلیفون مو آواز مو ماتي کی برق صاحب
نو بس دا پته
تاسو لګړخ پکې خیر دی بدل کوي کنه ښه او زمونږ دویم میلمه ډاکټر راجولي شاه خټک صاحب هم را سره مرګره شوی دی ګراوند دونکو د دې پاړه باندې درته ما ویل چې زمونږ سره په هره د نننې ورځ باندې بلګری کیږي تاسو د دې د خبرونه او د دې غږ سره واقف یا آشنا یې ډاکټر صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی وایم وعلیکم السلام او ډاکټر صاحب تاسو ته مې او برق صاحب تاسو ته هم مې چې زمونږ سره نن د پېښور پوهنتون د آرکیالوجي ډپارټمنټ په خوانی چیرمن ډاکټر عبدالرحمن صاحب هم ملګری شوی دی او هغه ته هم په خیر راغلی ویم ډاکټر عبدالرحمن صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم
مهرباني
وعلیکم السلام وعلیکم السلام نن به د برق صاحب ټلیفون لیکه قطع شوې ده نو او د غي د ټلیفون لیکه قطع شوې ده هغه اوس لږ وخت کې هم واپس ته ځان سره راولو که خیر وي ډاکټر صاحب څنګه چې مونږه تیر خبروانه کې هم دغه سی ویلو او خلک زمونږ اوریدونکو زمونږ غوښتنه هم کړې و چې مونږ خو د ډي ان ا پورې یعنی هغه ساينټیفیک هغه هم مونږه سروې د خلکو سره شریکه کړه محمد الیاس صاحب چې راغلی و هغه خپله دغه ډي ان ا ټیسټونه کړي و د پښتنو او د بن اسرائیلو د وینې او د یو بل سره د رشتو د شریکولو په اړه معلومات ورکړي او هغه وی چې زمونږ د خپل تحقیق نه دا ثابته ده چې پښتنو او بن اسرائیل یو نه دي د یو بل سره نږدې په دغه ډي ان ا کې د وینې دغه چې کوم ټیسټونه کیږي او یا د وینې د رشتې چې کوم معلومات جمع کیږي ساينسي طریقه ده وای پښتانه او بن اسرائیل د یو بل سره یو نه دي دا جدا جدا دي برق صاحب وای چې پښتانه ډیر زاړه دي او زبه دا وایم برق صاحب وای چې زه دا وایم چې بن اسرائیل که به د پښتنو نه وتلي نو وتلي به یې پښتانه د بن اسرائیل نه دي وتلي او دغه شانتي ستاسو هم خپل تحقیق په دغه باندې شته تاسو هم د دغه سره متفق یې خلن نن به د دې ډي ان ا سره سره به هم نن د آرکیالوجي په حوالہ باندې خبره وکړو چې د پښتانه په دغه سیمه کې په دغه خوره چې پراته دي دوی څومره زاړه دي د غلطه بلداري چې د پښتنو د اصل نسل په اړه باندې که معلومات اخلو نو آرکیالوجي پکې هم سمادت کولای شي ډاکټر عبدالرحمن صاحب چې کوم دی هغه په یوسفزو باندې خپل هم ځانګړي یو تحقیق لري خو دا به هغه ته پرېږدو چې دوی سوې د دوی معلومات سړي نو زمو سره په دې وخت کې پکې برق صاحب هم ملګری شي، او زه به وغواړم چې د ټول نوړم به عبدالرحمن صاحب ته ورشم. به عبدالرحمن صاحب سره وختي ډاکټر صاحب سره زما خبرې کېدې، نو هغه وی چې زما پښتو دومره قوي نه ده، ما وی چې هیڅ پروا نه کی کوم لفظ چې پوهیږي په پښتو کې تاسو ته مشکل اچي، نو هغه تاسو په اردو کې هغه لفظ ویلی شي، په انګریزي کې هم ویلی شي، زمونږ اوریدونکو چې کوم دي هغه پوهیږي. خو برق صاحب سره بیا ملګری شوی دی، برق صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایم. او د ټولو نه اول زه وایم چې ورشو ډاکټر عبدالرحمن صاحب ته چې دوی د آرکیالوجي په ذریعہ باندې د پښتنو څه اصل نسل ګڼي. ډاکټر عبدالرحمن صاحب زه مایک تاسو ته سپارم، تاسو په خپل په دغه د آرکیالوجي لرغونی آثار چې دي د دغه خپل یو ماهر یې، تاسو څه معلومات دي؟
دا خبره ده چې څنګه چې تاسو ذکر وکړه
جی،
نو دا سه فلوئنتلی پښتو نشم نه هم ویلې،
پروا نه کوي، پروا نه کوي. تاسو
زموږ نکاد پښتو سپیکر هو موږ نه هیر دی اوس
خجی خیر دی
نو نو دا پښتنو رول چې کم دی دا ساؤتھ ایشیا کے اور ایران کے ڈیر امپورٹنٹ رول دے اور ڈیر علاقے باندھے دی بخوا زمانہ کے حکومت ہم کھڑے رہے اور ڈیر واسٹ علاقے کے اوسم آباد دی وہ دے کے یو خبر ادا دے چی جب پتہ نہ لگی تروسا پورے کہ ددی اوریجن سدے نو ټول تقریبا 100% پختون رائټر شي کام دي دی خیال دا دی چې دی نا هیبرو اوریجن نا اسرائیلی یا یهودی اوریجن نا پختونو دا بارا سجیسٹ کړی دی نو پخوا سم بازے یورپین رائٹرز ہوم سنگا جی ویلیم جونز ہو الفنسٹن ہو بیلی ہو ریورٹی ہو ددی خیال ہوم دگا سے ہو کہ دا دا بنی اسرائیل اولاد دی او دی دا یورپین رائٹرز سے کام دی ددی آغا زمانے کے پختون اسٹڈیز دومرا اسٹرانگ نہ ہوئے اور دی فرشتہ اور نعمت اللہ حروی اور افضل خان خٹک دا تاریخوں جگم دی دی باندے دی ڈپینڈ کول نو دی نا دا انفارمیشن دی دا ملاو شو دا پختانہ ٹول دی لاسٹ 10 ٹرائبز آف اسرائیل دی نو اڈم ویگل دا آئیڈیا نعمت اللہ حروی جی کا مو آگے پیش کرے ہو
جی ہاں
نعمت اللہ حروی
جی ہاں
ندی کتاب اصل کے فارسی کے ہو اردو کے ہم ٹرانسلیٹ ہوئے دے اور دا سے لاجیکل طریقہ باندھے دا تھیوری نے پیش کرے دے کہ آگے نہ پاس بس ٹول پختانہ رائٹر سے کام دی دی فوٹ سٹیمپ باندھے روان دی
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب دا چتا سو کما تاریخ ویل ام دغه دغه د زد چکم دلائل روڈلی دی آغا سعد اللہ جان برق صاحب پر خپل کتاب کی دا اردو کی ہم دے پشتون اور نسلیات ہندو کش دا تاسو چې کوم خپل خبره شروع کړې ده او کایزه کې چې د برق صاحب دی هم دا وایي چې پښتنو ته د دوی تاریخ نورو خلکو لیکلې ده او غلط تاریخ ورسولې ده او مونږ به بیا دې خبرې ته راځو چې تاسو د خپل دغه لرغونی آثار نه دغه چې کوم د آرکیالوجیکل سایټس دي یا کوم آرټیفیکټس دي د دې په مدد سره بیا تاسو سو فایندینګز یو تاسو سو معلومات ته تحقیقاتي خجي
سو دې طرف ته روان یم بس ما وایي چې دا
صحیح دی
دا بیس دې ته پاره دا اور جوړ کوم
جیو جیو
نو دا نعمت الله خبره چې کوم دې دا شي مشهور شو
واو
چې ټول پختون رائټرز دې پسې روان شي.
جی
نو نعمت الله د پاره یو غټ ریزن و. دی هغه هم پویو چې دا لګیا دی هیستری ډیسټورټ کوي. نو بیا هم هغه د پاره یو غټ ریزن و. او ریزن دا و چې مغلو کورٹ کے دربار کے اینٹی پختون پروپیگنڈا تاسے روان ہو کہ آئی سونسو علاج کو نعمت اللہ دربار ڈیر امپورٹینٹ شو. نو نعمت اللہ دربار کے دے کیوریس سٹوریز دا سے ویلی جم مغل دربار کے یہ اس طرح کی کہانیاں وہ سناتے تھے لوگ کہ پختانہ یہ جنوں اور بھوتوں کی اولاد ہیں اور یہ انسانیت سے بہت دور ہیں. تو اس طرح کی کہانیاں سن کر نعمت اللہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب دینے کے لیے اس نے کہا کہ پختانوں کو ایک ایسی نسل کے ساتھ میں لنک کر دیتا ہوں جو کہ مغلوں سے بھی زیادہ نوبل ہو اور ان سے بھی زیادہ معزز نسل ہو, اور وہ نسل اس کے خیال میں اسرائیل تھی. کیونکہ اسرائیل کے متعلق قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن لوگ ہیں, چوزن پیپل ہیں وہ اللہ تعالیٰ گاڈ کے.
اور ٹول پیغمبرانو سلسلے میں پکڑا گلی دی
پختانوں کو اسرائیل کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو مغلوں سے وہ زیادہ نوبلر ہو جائیں گے اور ان سے زیادہ معزز ہو جائیں گے. اب اس کے لیے اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ نعمت اللہ نے کہا کہ تمام پختون نسل جو ہے یہ ارمیا اور برخیا کی اولاد ہے. ارمیا اور برخیا جو ہیں یہ تالوت کے دو بیٹے تھے جو اس کی موت کے بعد پیدا ہوئے. اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے نعمت اللہ نے لی تھی ابن اسیر اور ابن کثیر, بڑے مشہور رائٹرز ہیں, عربی میں ان کی کتابیں ہیں, اور بعد میں آنے والے تمام رائٹرز جو ہیں انہی سے انفارمیشن لیتے ہیں. تو ان سے اس نے یہ انفارمیشن لی تھی. لیکن ابن اسیر کے مطابق ارمیا خلکیا کا بیٹا تھا اور برخیا ہانیہ کا بیٹا تھا. اور دوسرا رائٹر ابن کثیر وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ برخیا یہودی پروفیٹ زکریا کا باپ تھا. برخیا کا دوسرا بیٹا آصف تھا اور یہ مشہور جن جس نے حضرت سلیمان کو پیشکش کی تھی کہ وہ بلقیس جو کہ کوئین آف شیبا تھی اس کو اٹھا کر اس کے پاس لے آئے گا. اب یہ باتیں جو ہیں یہ تاریخ میں تو ہیں لیکن افغان جس کا نام اس نے نعمت اللہ نے تراشا ہے افغان بن ارمیا بالکل کسی تاریخ میں ذکر نہیں آتا اس کا. یہ تمام تاریخیں جو ہیں یہ میں نے دیکھی ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی تاریخ میں افغانہ بن ارمیا کا نام یا اس کا ذکر تک نہیں آتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نعمت اللہ نے لکھا ہے وہ محض ایک آئیڈیا کو پروف کرنے کے لیے اس نے لکھا ہے, اگرچہ اس کی بیسز نہیں ہے. وہ محض ایک مفروضہ ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. تو پختون کون تھے پھر؟ اس کے متعلق کئی مختلف آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ برق صاحب نے بھی بہت کچھ اس کے متعلق لکھا ہے
جی.
اور میں صرف مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ یہاں پشتو اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے یہ لکھا کہ پشتون قوم دنیا کی سب سے قدیم قوم ہے
جی.
اس زمانے میں دنیا ابھی پانی کے نیچے تھی صرف بلخ کا علاقہ ایسا تھا جو زمین سے ابھرا اور اسی بلخ کے علاقے میں جو قوم پیدا ہوئی وہ پشتون قوم تھی. یہ سب سے قدیم قوم ہے ان کے خیال میں پشتو اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر تھے. سب سے قدیم قوم ہے جس کی نسل ساری دنیا میں پھیلی ہے. افریقہ کے لوگ بھی انہی کی نسل ہیں, یورپ کے لوگ بھی انہی کی نسل ہیں, اور چائنا, منگولیا, انڈیا, تمام کے تمام لوگ انہی کی نسل سے ہیں. یہ کسی دوسرے کی نسل سے نہیں. سب سے قدیم قوم ہے جو بلخ کے علاقے میں آئی اور وہاں سے یہ پھیلتی گئی. جس جس علاقے میں گئے وہاں ہی روزی کمانے کے لیے وہاں ٹک گئے, بیٹھ گئے, اور اس کے بعد ان کی زبان ڈفرینٹ ہوتی گئی. اس کے بعد جو پریشان خاٹک آئے وہ بھی ڈائریکٹر رہے پشتو اکیڈمی کے
جی.
انہوں نے کہا, ان کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے پشتون کون, انہوں نے کہا کہ یہ مولانا عبدالقادر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ پشتون دنیا کی قدیم ترین قوم ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ایسی قوم ہے جو قدیم قوموں میں سے ایک ہے.
صحیح.
اس کو کسی دوسری قوم کے ساتھ لنک نہ کیا جائے. یہ ایک الگ اور دوسری قوموں سے مختلف اپنے علاقے میں آباد تھی, لیکن کسی دوسری قوم سے نکلی نہیں ہے, بلکہ ان کی کنٹمپریری, ان کی ہم عصر قوم ہے.
ڈاکٹر صاحب,
اب آرکیالوجی کی کے مد میں ہم آتے ہیں تو ایک مارگنسٹائن یورپین اسکالر ہے, اس نے پشتو پر بڑا کام کیا ہے اور ورڈ بائی ورڈ اس نے پشتو کا, پشتو زبان کا انالیسز کیا ہے, اور اس انالیسز نے اس سے اس کو معلوم ہوا ہے کہ پشتو ایسٹرن ایران کی ایک زبان ہے. اس نے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف فرق اتنا ہی ہے کہ جہاں پر دال آتا ہے الفاظ میں وہ پشتو میں لام میں بدل جاتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ ایسٹرن ایران کی جو فارسی ہے جس کو ہم دری بھی کہتے ہیں اس میں پدر آتا ہے, پدر جس کا مطلب فادر ہے, باپ, اور پشتو میں وہ دال جو ہے وہ بدل جاتا ہے لام میں, وہ پلار بن جاتا ہے. اسی طرح دیدن, دیکھنا, اور اس میں جو دال ہے پھر لام میں بدل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیدل. اس طرح دارم, اس میں بھی دال آتا ہے اور اس کو پشتو میں بدل کر لارم کر دیتے ہیں. اس طرح دختر ہے, دختر میں بھی دال آتا ہے اور پشتو میں اس سے جب وہ لام میں بدل جاتا ہے تو لور بن جاتا ہے. اس طرح دست ہے, ہینڈ, ہاتھ, دال بدل جاتا ہے لام میں تو اس سے بن جاتا ہے لاس. دیوانہ, دیوانے, تو پشتوں میں ہو جاتا ہے لیوانے. تو بے شمار مثالیں اس نے دی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پشتو زبان ایسٹرن ایرانین زبان ہے. اور ایسٹرن ایران کا کون سا علاقہ ہے؟ خراسان اور کیسپین کے درمیان کا علاقہ جو ہے, اس میں یہ زبان بولی جاتی تھی. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گریک کلاسیکل رائٹرز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح کی وفات سے پہلے 1000 سال تک اس علاقے میں سیتھین آباد تھے. اور وہ سیتھین جن کی تاریخ کے متعلق اب ہمیں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے, وہ سیتھین وہاں سے نکلے اور آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ سیستان کا علاقہ جو ہے اس پر, یہ سارا علاقہ کیسپین سے لے کر سیستان تک کا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اور سیستان کا پرانا نام تھا سکستان. سکا قوم جو ہے, ایرانی لوگ سیتھینز کو سکا کہتے ہیں. اب سکا قوم جو ہے وہ سیستان میں آباد تھی, انہی کے نام پر وہ علاقہ بھی آباد ہو گیا. نام اسی انہی کا نام اس علاقے پر اپلائی ہونے لگا. اس کے بعد وہی سکاز جو تھے وہ آگے بڑھے, بلوچستان سے ہوتے ہوئے وہاں پر بھی آباد ہوئے. پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ لوئر سندھ, جہاں پر حیدرآباد ٹھٹا کراچی ہے, ان علاقوں سے گزرتے ہوئے آگے ویسٹرن انڈیا تک پہنچ گئے. اور ویسٹرن انڈیا میں 400-500 سال تک ان کی حکومتیں چلتی رہیں. ان کے زمانے کی کئی ان کے زمانے کے کتبے ملے ہیں جن میں ان کے نام موجود ہیں. اور وہ حکومتیں کافی عرصہ تک چلتی رہی وہاں پر. یہی وہ زمانہ تھا. اور ایک اندازے کے متعلق جو کہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے, یہ تقریباً 2nd century اور 1st century بی سی کا زمانہ ہے جب یہ سیتھین موومنٹ یا سکا موومنٹ آگے بڑھی اور بلوچستان اور ویسٹرن انڈیا کی طرف وہ بڑھتی گئی. اسی زمانے میں یہ لوگ کوہ سلیمان کی پشت پر آ کر آباد ہو گئے. یہ وسیع علاقہ جو ایک طرف نارتھ کی طرف خیبر سے لے کر ایسٹ کی طرف ڈالر اور سبھی تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے, اس علاقے کو کوہ سلیمان کی پشت کہا جاتا ہے. اسی میں وہ شوال آتا ہے جو کہ پختون رائٹرز کہتے ہیں کہ پختونوں کا پرانا وطن ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ سیتھینز جو آگے بڑھتے جا رہے تھے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے. اور صدیوں تک اسی میں وہ آباد رہے, یہاں تک کہ ان کی آبادی بڑھتی گئی. اور پھر وہ وہاں سے نکل کر
ڈاکٹر صاحب
آگے کابل ویلی کی طرف اور نیچے کوہاٹ اور بنو کی طرف پھیلتے گئے.
ڈاکٹر صاحب تاسو تاسو به اوس دلته پدیز د خبر خبر او دروي بیا به مونږ دې ترازو ز ورزم ګران ودرونکو تاسو د ډیور ریډیو سره ملګری او یو را شانته دموالو سو سیکنډا رازو دغه باس څنګه چې تاسو کوم مضمون ورته کی خود د برخ سره مو به هم دغه نظر واخلو دغه شانته بل تاسو به هم خبر خبرو کې ګران ودرونکو تاسو را سره اوسئ وړ شاند ما خو
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو سره ملګري, نن د پښتنو په اصل نسل باندې زمونږ د پروګرامونو د خبرونو لړۍ روانه سلسله او نن پکې زمون سره د پیښور په هنتون د آرکیالوجي ډپارټمنټ په خوانې چیرمن ډاکټر عبدالرحمن صاحب هم ملمه دي چې دا غینه ود آرکیالوجي په اړه باندې د پښتنو د اصل نسل کوم معلومات او پتی مخلو دغه پوره تفصیل اغه تاسو ته ویل چې د پښتنو په اړه باندې د قسمه برخ سه به تاسو د ډاکټر عبدالرحمن صاحب دغه خبره ووري دي او هغه خبره دي چې تاسو په عمده شانتی کړی دغه تاریخ تاسو ویل دلته کې د ډاکټر صاحب په خبرو کې کوم ځای تاسو غنئ چې ستاسو د چکم فائنډینګز دی تحقیق مونده د غیر سره په مخالفت کې دی یا ټول خبره شکم ده هم موافقه روانه ده
سن دا چې چلے
کجی
چې د پښتنو په تاریخ او په اصل نسل او په دې کې سم چې زینو باندې بلا شی مواد موجود دی ډېر غټ غټ کتابونه په باندې موجود دی او دا ما چې دا کتاب لیکلو نو ما ډېر پر لیکلو چې دا ټول سيزونه چې کوم د کتابونو کې راغلي دي دا غلط دي د تاریخ سره هم څه تعلق نشته د ماپولیت سره هم څه تعلق نشته دی خو کیسې پسې کیسه خلک تړلې شوې ده او هغه د زما د کتاب مقصد همدغه دی نو ظاهره خبره ده چې دا خو شو ډاکټر صاحب ما به خبرې وکړو چې کوم دغه ټول کتابونو کې لیکلي دي او هغې په باره کښې به زه تفصیل سره څه ووایم هغه ما په کتاب کښې ویلي دي چې د کومې نظریې کومه وجه وه او څنګه وه او د هغې بنیادونه څه دي ټول نو زه خو اوس په دې معامله کښې ځکه څه نه شم ویلی چې چې څه ما ویل غوښتل ده خو ما کتاب کښې ویلي دي او د دې دا چې اوس تاسو کومې خبرې کوئ د دې ټولو په رد کښې مې ویلي چې دا ټولې غلطې دي کنې ما ته ضرورت شو چې په زرګونو صفو کتابونه په افغانستان کښې هم لیکلی شوي دي دلته هم لیکلی شوي دي انګرېزۍ کښې هم لیکلی شوي دي نو ما ته ضرورت شو چې خامخا دې په یو کاغذ او یادغه صرف کړم ما دې لپاره دا لیکلي وو چې دغه ټول سیزونه چې کوم دي دا غلط دي د پښتنو د اصل نسل دا مسله چې کومه ده او زما د دې کتاب نوم دی پښتون او نسلیات هندوکش دا بې دې ټکي باندې ښه غور نو زما دغه دا دی چې نسلیات چې ټول کوم دي دا د هندوکش نه شروع کېږي دغه ډاکټر صاحب هم ووي او زه پخوا وایم چې دې کښې د افریقي خلک هم نه نه صرف سپین پوست دی نسل چې کوم دی په دنیا کښې درې نسلونه دي یو زیړ د چین او د جاپان خلک یو تور د افریقي خلک یو سپین یا غنم رنګ یې نو زما دا دغه دی چې غنم رنګ یې نسل چې کوم دی دا ټول د هندوکش نه یو خوا بل خوا خور شوی دی که هغه عرب دي که مصریان دي که یونانیان دي که بل دي که بل دي خو پښتون هغه قوم دی چې دوی هېڅ چرته نه دي تلي دوی او ځکه نه دي تلي چې همېشه د پاره په یو ملک کښې خوراک یا روزګار کم شي نو غریب خلک ته نه ځي او مالداره او مضبوط خلک چې کوم دی نو هغوی په ځای پاتې کېږي هغه نور وشړي او دوی پاتې شي نو د دې وجې نه دا پښتون ځکه دلته په دې اطرافو کښې موجود دی چې دوی د وخت د سره ډېر زورور راغلي ډېر جنګي وو ډېر دغه راغلي وو نو چې کله به خوراک کم را کم شو نو د دوی خو به خپل دغه برابر وو کوم به چې داسې بې دغه خو ته خلک وو نو به لاړل خواره به شول یو ځای بل ځای د نورو ملکونو کښې به بیا کډې واړولې نومونه به یې بدل شول دغه به یې بدل شول اخوا دېخوا نو زه خو اوس که خبره کېږي نو زه په داسې کوم چې زما د دغه کتاب د لیکلو کښې څوک په کښې داسې څه شعر وباسي چې په کښې غلط وي یا دغه وي نو زه به د هغې جواب کوم
سمه ده چې بس
دا چې کوم نظریات دې دي جواب خو ما په کتاب کښې کړی دی
کړی دی او د ډاکټر صاحب خبره خو هم تقریبا ستاسو د کتاب سره سمه ده هغې وایي چې دغه ټولې دې خو هغې هم د خپل خبره وکړه چې دا دغه خلکو لیکلي دي حوالې ورکړې خو د خپل نظر چې هغه څومره وي نه او ستاسو دغه سره موافق ښکارېږي دوی په کښې چې
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې د آرکیالوجي د اړخ نه به په باندې څه خبره کوي خو هغه هم د کتابونو خبره راخېستې ده هغه کتابونه چې کوم لیکلی شوي دي او کوم ویلی شوي دي مونږ غواړو ده چې مونږ له که ډاکټر صاحب علیم فاضل سړی دی ډېر ښه د آرکیالوجي او د آثار قدیمه یعنې دغه اړخ باندې اوس مونږ نه پوهېږو که نه
صحیح
نو چې موږ یو چې د دې کتابونو د دې نظریاتو په ځای باندې د خپل اثار قدیمه پرانا کې د پښتنو په اړه کې څه وایي نه دا به ډېر وته
هم دا که ته ورځو ډاکټر صاحب ډاکټر راجول شاه خټک صاحب تاسو هم خپل خبره کول غواړي بیا ډاکټر صاحب ته ورځو چې د ارکیالوجي د خبره مونته مخته کیږي
نو دا په دې چې دا وورو چې دا کوم ارکیالوجي او د کلچر د خاص کلچر نه راځه به موږ ته خبره کوي چې هغه څنګه ده خو بیا هم زاره آثار چې تم دي په هغه آثارو کې ډېر چیزونه راځي چې د زړو قومونو یعنی د بودھا او داونو د نوتی د هندویزم او یا چې کوم دي د زرتشتیانو څخه عمارتونه دي که داغوی څه دغه دي بتخانې دي که داغوی څه جامې دي که پټلۍ دي نو په هغه کې چې کوم پاتې آثار دي ارکیولوجیکل فاینډینګ چې تم دي نو هغه د پښتنو سره څومره یو شانوالی لري نو ما خیال دی چې په دغه څه خبره وي نو هغه به ښایي نو په کار کې ځمو کوم چې
دغه به ډاکټر صاحب ته ورکړو او ډاکټر صاحب تم دغه وایي چې تاسو ته خبره کی خو دغه د آثارو نه مونږ به وایي چې د دنیا کې زې په بوتان جوړیږي یا شکلونه مجسمه جوړیږي خو هغه هم د هغه ځای خلک چې جوړي قدرتي خبره ده چې هم خپل ځان به پکې خی خپل فیچرز د شکل او شوبات چې او ماغه د خپل خلکو ډاکټر عبدالرحمن صاحب تاسو تر اعظم څنګه چې برسې بوم ویل دغه شان ډاکټر رجول شاه خټک صاحب هم ویل تاسو هم د ارکیولوژیکل سایټس چې تاسو وینې دغه نه چې کوم د آثار روزي د دې په دې کې څه لیکنې مې کړې مې وي جوړخ د شکل جوړخ به وي په بل شکل کې وي س ستې تاسو اخص کوي
مې اسمه گزارش یې کړا تھا کہ لینگویج کی سٹڈی بھی آرکیالوجی میں آتی ہے کلچر کی سٹڈی بھی آرکیالوجی میں آتی ہے اگر کوئی بت ملتے ہیں یا اگر کوئی قطبے ملتے ہیں یا اگر کوئی بلڈنگ ملتی ہے تو وہ بھی آرکیالوجی کی سٹڈی میں آتے ہیں تو میں نے صرف لینگویج کا حوالہ دیا تھا یہاں پر اور اس لینگویج کے جو لوگوں نے انالیسز کیے ہیں اس کا حوالہ دیا تھا اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پشتو کا لنک ایسٹرن ایرانین لینگویج جس کو دری بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے اب اگر اس کو کمپیئر کریں جو اسرائیلی لینگویج ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کا رابطہ نہیں بنتا اگرچہ روشن خان نے بعض مثالیں دی ہیں جو کہ ان سائنٹیفک ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جبکہ یہ مثال جو مارگنسٹائن نے دی ہے یہ انالیسز جو اس نے دی ہے وہ بڑی حد تک قابل اعتبار ہے اب رہ گئی بات کہ ان کے زمانے کی کوئی بلڈنگ موجود ہے یا نہیں ہے یہ میں فرسٹ سیکنڈ سینچری بی سی کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں یہ سیتھین ٹرائب یا شکا ٹرائب جب وہ کوئی سلیمان کی پشت پر آ کر آباد ہوئے تو اس وقت وہ پشتون کہلائے وہ پشت پر رہنے والے لوگ اور یہ تاجک تھے کابل ویلی کے جو ان کو پشت پر رہنے والے لوگ کہتے تھے تو اس سے پہلے ان کا نام کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں کوئی سلیمان کی پشت پر آنے سے پہلے پشتونوں کا کیا نام تھا ایک جنرل نام سیکھے میں استعمال ہوتا ہے لیکن پشتون نام فرسٹ سیکنڈ سینچری سے پہلے استعمال میں نہیں تھا یہ اس وقت استعمال میں آیا جب وہ کوئی سلیمان کی پشت پر آ کر آباد ہوئے یہ پشت ہے جس نے ان کو نام دیا پشتون کا پشتونوں نے پشت کو اپنا نام نہیں دیا بلکہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے پشت پر آباد ہونے کی وجہ سے وہ پشتون کہلائے اور ان کی زبان پشتو کہلائی اور اس زمانے کی فرسٹ سیکنڈ سینچری کی کوئی بلڈنگ ہمارے پاس موجود نہیں ہے نہ ہی اس زمانے میں بت بنایا کرتے تھے بت بنانے کا رواج جو ہے یہ کشان زمانہ یعنی فرسٹ سینچری اے ڈی میں آ جاتا ہے. اس زمانے میں یہ رواج ہوا اور وہ بھی زیادہ تر جو بدھسٹ لوگ تھے انہوں نے اس دلچسپی دکھائی اور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے اس کی پروپیگیشن کے لیے انہوں نے اسکلپچر یا جس کو بت آپ کہہ رہے ہیں بت بنانے شروع کیے اور اپنی عبادت گاہوں میں ان کو انسٹال کرنا شروع کیا. پختانہ اس سے پہلے وہ سلیمان کی پشت پر آ کر آباد ہو چکے تھے لیکن مجسم ان تک پہنچی نہیں ہے. مجسم کا زیادہ زور جو ہے وہ پشاور ویلی تک رہا. پشاور ویلی سے آگے یہ کابل ویلی اور کابل ویلی سے پھر یہ سینٹرل ایشیا اور وہاں سے آگے چائنا, چائنا سے کوریا, کوریا سے آگے جاپان. یہ اس کا راستہ تھا. لیکن پشت تک بدھزم کا اثر منیمم تھا, بہت کم تھا. اس لیے نہ تو وہاں پر ہمیں کوئی استوپا نظر آتا ہے, نہ وہاں پر کوئی مونیسٹری نظر آتی ہے, اور یا باقی بدھسٹ ریلکس جو ہیں ان میں سے یا کوئی ایسا کتبہ جو اس زمانے کا ہو جو کہ کابل ویلی میں ملتے ہیں. وہاں پر رائٹنگ موجود تھی لیکن پشت پر ابھی تک وہ ٹرائب نومیڈک ٹرائبز تھے, اس لیے ان تک یہ لکھائی یا رائٹنگ کا سسٹم جو ہے یہ پہنچا نہیں تھا. اس لیے نہ تو انہوں نے اپنی کوئی تاریخ لکھی, نہ ہی انہوں نے اپنے اوریجن کے متعلق کچھ لکھا, اور نہ کوئی ایسا کتبہ انہوں نے لکھا جو ان کے علاقے سے ابھی تک کوئی نہیں ملا. ان کے علاقے سے, اس پشت کے علاقے سے کوئی کتبہ نہیں ملا.
ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب, او بخی زه یو دلته کې پښتنه تر اعظم ا پښتنه دا غده چې تاسو وایئ چې دا منیسټریز په زړه نه دی تر اوسه پلاس راغلی, دغه شان تاسو وایئ چې د بوتانو د جوړولو رواج تاسو وایئ چې غالبا فرست اے ڈی سنچری تاسو وایئ غالبا. بل دا چې زموږ سره د کابل میوزیم کیوریټر په پروګرام کې راغلی او هغه دا ویلی چې موږ یو نندارتون کړی دی, یو ایگزیبیشن مو کړی دی په کابل کې چې پای کې موږ د شپیتو زرو کالو هغه آرټیفیکټس نندارتون ته خو, یعنی آرټیفیکټس تاسو ګڼئ چې ګندې دا دغه نه دی, یعنی دا د بت په شکل بت نه دی, او یا بیا دا د دین د خلکو د اوریجن څخه اندازه ګندې نشي کېدی. د دې زوړ ژوند خو ته کېدلی شي ولی د کوم خاص خلکو اندازه ته نشي کېدی. آرټیفیکټس
کا مطلب یو ته چې انہوں نے کوئی اوزار, کوئی ویپن یا کوئی یوٹینسل جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو آرٹیفیکٹ کہتے ہیں, وہ بت نہیں ہوتے. اگر اگر کسی نے ایک مثلا ایکس بنا لی ہے یا کوئی کٹن ٹول بنا لیا ہے, پتھر کا بنا لیا ہے, تو وہ ان آرٹیفیکٹ میں آئے گا. لیکن انسان کی شکل کا بت بنانا جو ہے وہ ایک الگ اس کی تکلیف ہے. اور اس زمانے یعنی جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں تو بالکل یہ بات تھی نہیں. ابھی تک لوگ انسانوں کا کلچر جو ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزیں اس طرح کی چیزیں بنا سکتے. آرٹیفیکٹس تو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں, چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں اب بھی استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں کو اس زمانے میں پتھر ایک مٹیریل تھا زیادہ جو استعمال کیا جاتا تھا, تو اس پتھر سے وہ تراش کے وہ چوہے بناتے تھے اور اپنے استعمال میں لاتے تھے. لیکن بت بنانے والی بات یہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, نہ ہی ان کا کلچر اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا تھا. بہت ہی بعد کی باتیں ہیں.
وہ سیو بل خبر تم رازو برسے تاسو کو خپل خبر کوئی
نا
خجی زو تم دی تو سرازم چے خٹک سے تاسو هم را سره. اوس ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب چې دا د پیښور ویلی تاسو د بدھزم خبره وکړه یا د دین مخکې د کوشان دور تاسو ویل چې په کوشان دور کې د بوتانو یو رواج پریوته, اوس دغه بوت چې تاسو ووینئ په دغه بوت کې تاسو د پښتون څه شکل وینئ، دغه آبادی چې کومه دي، دغه منسټریز چې دي په د پېښور ویلي کې ښه ډېرې دي او په سوات په بونیر په دې ټولو باندې ډېر خورې دي، د دې نه څه اندازه کېږي چې د پښتانه دلته کې څومره د څومره وخت نه دي زاړه دي که او یا دغه دوی جوړ کړي که دا نور څوک خلک وو؟
جی جی آپ مجھ سے پوچھ
رہے ہیں؟
جی یہ بالکل واضح طور پر یہ ہمیں تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ یوسف سنگھ گگیانی اور غوریہ خیل یہ تمام ٹرائبس جو ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ 16th century کا ارلی پارٹ جو ہے، یعنی 1501 کہہ لیں، 1502 کہہ لیں، 1510 کہہ لیں یا 1500 کے قریب، یہ ٹرائب جو ہیں اس زمانے میں پشاور ویلی میں آئے تھے۔ 1480 کی بات ہے جب یوسف سے اسے مرزا اولنگ بیگ جو کہ کابل کا بادشاہ تھا اس نے بے انتہا ظلم کیا اور ان کو وہاں سے کابل سے نکال کر ان کو کہا کہ جلال آباد میں آباد ہو، پھر جلال آباد سے ان کو نکالا اور ان کو اسکیٹر کر دیا۔ اس زمانے میں، یعنی 1480 کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں پشاور ویلی میں بلا ذات قوم آباد تھی۔ بلا ذات قوم کے بعد ان کے پاس جو یوسف ملک، بڑا مشہور نام ہے، ملک احمد، وہ آئے اور آ کر بلا ذات سے درخواست کی کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی علاقہ دیا جائے۔ بلا ذات نے ان کو دوابا کا علاقہ، جو ابھی شب قدر کا علاقہ جسے کہتے ہیں، دوابا کا علاقہ ان کو آلاٹ کیا اور اس پر تمام کے تمام یوسف بھائی افغانستان سے نکل کر اس کے دوابا میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب میں اس کی آگے کی تفصیل آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ کم وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات 1500 AD کی ہے۔ اس زمانے میں بت نہیں بنتے تھے، بت بنانے کا رواج یہ کشان امپائر جو تھی تقریباً یہ سمجھے کہ 5th یا 6th century AD تک یہ بت بنانے کا رواج تھا۔ اس کے بعد ہندوازم ریوائیو کرتی گئی اور بدھزم ڈکلائن پر آ گئی اور یہ رواج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تھوڑا بہت رواج اس میں رہا، لیکن جس اسکیل پر کسان زمانے میں یعنی 1000s کے حساب سے جو اسکلپچرز بنتے تھے وہ رواج ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پختونوں کا کوئی امیج ان اسکلپچرز میں ملے گا، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ پختون اس وقت کی چاور ویلی میں تھے ہی نہیں، اس لیے ان کی شکلوں کو تبدیل کرنا پتھر میں بھی امپاسبل ہے۔ اور ویسے بھی اگر جب ہم آرٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ شکلیں جو ہمیں پتھروں میں ملتی ہیں وہ زیادہ تر گریک گاڈس کی ملتی ہیں، اور گریک وہ لوگ تھے جن کی حکومت اس علاقے میں 1st century BC میں تھی، اور ان کے ساتھ ان کا مذہب جس نے سب کچھ بنانا بھی تھا وہ بھی آیا، اور اسی سے لوگوں نے، مقامی لوگوں نے سیکھا اور پھر یہ کام آگے چل پڑا۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب نہ تو کابل ویلی میں پختون پہنچے تھے، پختون صرف اپنے پیر سلیمان کی پشت پر تھے، نہ تو وہ کابل ویلی میں پہنچے تھے، نہ ہی وہ یہ اس میں ذرا خیبر میں پہنچے تھے، اور نہ ہی آگے باجوڑ میں پہنچے تھے، نہ سوات میں پہنچے تھے اور نہ پشاور میں پہنچے تھے۔ یہ ساری باتیں بعد کی ہیں۔
برق سے بار صاحب، ڈاکٹر صاحب چې څه وویل دا پښت والا خبره دی، وایي چې دا د وتر تاجکونه دغه نوم راغلی دی، او پښت او پښتون او دغه شانتي پښتو بیا خو د دینه د ډاکټر عبدالرحمن صاحب د خبرونه دا هم اندازه کوي چې کچری پښتانه څومره زاړه دي. د ښکاري چې پښتنو نه زاړه په دې ځای کې تاجک دي، ځکه که تاجک دغه نوم ورکوي تاسو څه فکر دی؟ خیر دی، دا به مونږ راتلونکو پروګرامونو ته
د پښتون د نوم او یا د پښتو په باره کښې خو ما خپل تفصیل په ریډیو هم ویلی دی او کتاب کښې هم ویلی دی چې دا د پښت مشت خبرې چې کومې دي که نه، دا پښت ټکی چې دی پښت په فرانسه کښې دی هم ټول تال د شپږو سوو کالو نه جوړ مدی، دا پښت ټکی نه دی بلکې دا موجوده فارسي چې کومه ده دا د دې نه وړاندې پهلوي وه، د هغې نه وړاندې بل شو، نو د دې فارسی ټکی چې دی دا پښت دی. پښت مطلب دا چې دا چې مونږ ډېر زور وکړو نو دا پښت ټکی چې مونږ په لسانیاتو کښې لټوو نو د دې عمر ټول تاب چې کوم دی نو دا پنځه شپږ سوه کاله جوړېږي. د دې نه وړاندې دا ټکی د پوړو کښې موجود نه دی. نو د پښتنو لپاره د پښت نوم څه داسې دغه ته نه لګي چې د فارسی نوم په باندې چې فکر دي او زور نوم چې کوم دی هغه نوم نن سبا ته په انګرېزا کښې کېږي نو څنګه به لګي. نو مطلب دا چې دا هسې خبرې دي او کېږي را کېږي. نو آواز راځي؟
اوس ستاسو آواز راځي. خو پښتۍ خو د کور پښتۍ، د کور شاته مونږ پښتۍ وایو.
نه هغه داسې کوم دی چې هغه دا اوس ما خو تا ته وایي چې وخت ډېر لږ دی، پښت دی یا دی چې د کوه سلیمان دا شا چې کومه وه شا، نو دا چې کومه وه نو بیا خو به که خیر وي که چېرې دا وکړو بیا به وایي چې دا پښتۍ چې کومه وه نو پښتۍ خو د آدم ظلم نه ایستې وه، نو هغې نه پس بیا هغه پښتۍ سره هم د دې خبره بیا تړلی کېږي. دا د الفاظو جوړښت چې کوم دی دا بالکل په یو غیر علمي طریقه باندې کېږي. علمي طریقه چې کومه ده د الفاظو هغه دا ده چې ته به دا لفظ جوړې چې دا کوم ځای نه راول شوی دی، د بنیادي ماده څه ده، د ده مفهوم څه دی، نو هله به بیا د هغې هغه کېږي. هسې یو مشابهت د یو ټکي یا د یو ټکي دغه چې کوم دی نو دا علمي خبره نه ده، هسې هوایي خبره خو ده.
او بیا پښت که دې پښت بلې نظر نه ورته وګورو نو بیا خو پکار ده چې د پښتنو په پښت باندې تاجک دي، نو پکار ده چې د هغوی نوم تاجک شوی وی پښتون وی کچرې په ځکه چې
تاجک چې دي دا هغه ټکی دی چې د ایرانیانو به عربو ته تازیان وی تازي تازي لکه تازي اسه او تازي دغه نو دا به ځکه وی چې دا تاجک دی وکړې دا تازي او تاجک چې دی نو دا یو ټکی دی د هغې ځان له یو باس دی هغه به بیا که خیر چې ته وکړو. خو راتلونکي وخت کښې مونږ بلې دغه باندې همدا ویلي چې مونږ د پښتو قوم سره سره د ژبې په باره کښې هم شو
وایو. دغې ته به مونږ راځو دغه زمونږ په پروګرام کښې ده. او بیا به
اوس ډاکټر صاحب وایي چې دا د فارسی یو لهجه ده او دا ډېرو خلکو لیکلي دي
دا
خیال چې فارسي چې کومه ده دا هم لکه د دغه ډېره زیاته کشره ژبه ده، د دې پښتو دغه چې کوم دی دا د فارسی نه ډېر زور دی او دا د فارسی شاخ خو نه شي کېدی، فارسي د دې شاخ کېدی شي. خو په دې باندې به تفصیل سره بیا که خیر وي ته راجبي شاه صاحب له همدغه وکړه هغه هم څه رایه واله نو بیا به بل ځل
سمه ده. نو ډاکټر صاحب، ډاکټر راجولي شاه خټک صاحب، ډاکټر عبدالرحمن صاحب چې څه وویل تاسو خو ښه په غور سره واورېدل، او اوس برق صاحب هم وایي چې فارسي لکه کشره ژبه ده، پښتو ته مشره ده. او بیا هغې چې کومې حوالې ورکړې د هغې د ټکي د دال لام ته اورېدل هغه هم ډېر یو سینس جوړوي، تاسو ورته څنګه ګورئ؟ وایي چې لکه مثال هغې مثال ویل که نه چې دیدن یا دید نو دا دال لام ته واوړي په پښتو کښې لیدل، دغه شانتي لکه دخترې وویل نو دا دال چې لام ته واوړي
دا 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 نن په دې
یو منټ ما د مرسي غوړ مال له کوم کې وخت راځي د لام او د ری په اړه کې دا ری او لام چې کوم دی دا یوازې دلته نه بدلیږي تاسو که خیال کړئ نو د هندې ری چې کوم ده نو هغه عام طور په دا کېږي لکه سو وجر وجر ته موږ بجلی وایو بعد هغه وایي بدریا وریځ کا او اردو کې ورته بیا بادل وایي نو دا چې کوم دی دا یوازې دلته نه دی دا ډېر ځکه دا ری او دا لام چې دی دا د دوی قریب المخرج ټکی قریب المخرج ټکی چې کوم دی یعنی یو بل سره چې اوازونه د مرای د کوم ځای نه راوځي دا ری نه دی نو دا یو بل سره بدلیږي دا بدلیږي او دا یوازې دلته نه دی دا په عربو کې شته دا په انګلیسي کې شته دا په هندي کې شته
سمه ده ډاکټر صاحب تاسو سره لږ وخت دی ډاکټر راجو شاه خټه صاحب تاسو خپل خبره کوي
نو ما دا دی په جبه د فارسی کو گاوندی جی بدا نو یتیمی په دوره دا چې ډیر زیات لغتونه فارسی د پښتو نه اخیستي دي بل موږ په دعوت سره دا خبره کوو چې پښتو له کبر څخه بوي د فارسی نه ډیر زړه د په دغه حساب او جنګي د اسلام د پښتو هم د پښتو د ادبیات او تاریخ کې بیان واغه یو د وسو سره وړاندې دی د اسلامي دور کې هم د فارسی نه د فارسی د ادب تاریخ له د پیټي له شروع کیږي په څلورم صدې کې هجری کې او د پښتو کې په دویم صدې هجری کې چې خدا دا باندې چې د کلی نو دا یو تر بل دا د غوښنه تقریبا شانې وی بلکې که تاسو وګورئ بابا طاهر اوریان یو شاعر دی د پدنی څخه پهلوی شاعر ورته کوم څه بدا ته د فارسی او پښتو یعنی پټ مټ ډېر په د پښتو لغتونه پاهي کې هم دي خبره سره د دې دا چې وو چې دا معلومات چې پښتو د فارسی د ډېر سره دا نو دا چې وایي دا د شاتنس په یو روسو فارسی د ډېر زیات د ژبې په لحاظ ډېر تر اخی چری دا او ډېر چې دا د هندستان او د پاکستان او د ځینې دفتری او عدالتي به هم پاتې شي دا نو هغه څه چې څنګه چې زنا کومه اخیستي د فارسی نه هغه بل خبره ده خو نو چې کوم دا څلور سیزونه دي دا سیزونه نو دا فارسی یقینا د پښتو نه اخیستي دي او ډېر ځای کې دا د سیزونه هم شته دا چې پښتو د دغنا ډېر زړه ده د فارسی نه نو هغه هم دلیل وستا او بیا موږ چې وو د آریایي خبرې کوو چې دا چې کوم پښتو آریایي ژبه ده د پښت خبره تاسو وکړه نو دا خو پخت چې هیروډوتس راغلی او دلته کې او یا پاهیان دا خلک راغلي دلته کې پخت او پښتویس او دا چې خلک
روان پروگرام به خیر زمنګ هم څنګه چې برسې ویل او څنګه تاسو هم وای زمنګ پروگرام بر روان په جبه باندې د پښتو جبه او د پښتو جب سره د غي د نورو جبو نزدېوالي او لريوالي او د دې اثر په یو بل باندې او زمنګ خوښوم دغه و چې چونکه ډاکټر صاحب عبدالرحمن صاحب چې دی هغه په د آرکیالوجي ماهر دی نو هغه خپل دغه خبره کی خو دا موږ به په دې باندې پراتونکو کې د نورو ملمنو سره هم خبرې ترې کوو نور رایب هم اخلو که ممکن وي چې موږ د دې لارې هم برخ صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم راجل شاه خټک صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر عبدالرحمن صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه ګران اوردونکو تاسو دغه پروگرام واورید مختلف رائے به منګه د پدی پروگرام پر کراولو پر خپل خبرونه کی چې یو نتیجه تسره ورسو پر روان پروگرام کې څنګه چې منګه وټاکل ان شاء الله د پښتو ژبې او د پښتو د سره د نورو ژبو ډیر مننه کوم تاسو ګران ودونکو تاسو هم ډیر مننه زو زما همکارا نای سحر د نه جواب ورو شپمو په خیر